په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې یوه تښتول سوې هالنډي ښځه تر یوه اتیا ورځني برمتي وروسته نن خوشې سوه. نن جمعه ده، د وږي اسمبلۍ شلمه د سپتمبر یولسمه. څوارلس کاله مخکې په امریکا کې په همدې ورځ د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په دې خبرونې کې په دې اړه هم مفصل راپور درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکلی دراوروي.
السلام علیکم. سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په ننګرهار کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او په نیویارک کې لسګونه زره کسان نن په هغه ځای کې چې د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې تروریستي حملې وشوې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د فراه امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوې او جګړه اوس هم روانه ده. قمندان عبدالجبار جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزی نن ازادۍ راډیو ته وویل د تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له دوه ورځو راهیسې پیل شوي دي. احمدزی همداراز یادونه وکړه چې په جګړه کې درې تنه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې سیمایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره شړلې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوی ملا امام د پاکستان د سوات اصلي اوسیدونکی و چې هلته یې په یوه دینی مدرسه کې تدریس کاوه او پرون مازدیګر ووژل شو. د مجاهد په وینا پر دې دینی عالم د حملې پر مهال د داعش یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل یې ټپي شوی. په خوست کې نن د شهید دونی په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د خوست ولی حکم خان حبیبي وویل د شهید اونۍ یو ښه فرصت دی چې د شهیدانو د قربانیو او سرښندنو یادونه او د هغو لپاره دعا وشي. حبیبي له شتمنو او بډایو خلکو وغوښتل چې د شهیدانو له کورنیو او یتیمو ماشومانو سره مرسته وکړي. د خوست ولی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او پر ځای د هیواد د جوړونې لپاره ګډ کار وکړي. په غونډه کې د خوست قومي مشرانو او جهادي مشرانو هم په هیواد کې د یووالي او ملي وحدت د ټینګښت پر اړتیا ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په یولسمه وبخې چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه تروریستي حمله وشوې راټول شي او د دې پیښې د 14مه کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په خوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشو اوس په یادګاری څلی او یو موزیم بدل شوې ده. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغه شاوخوا 3000 کسانو نمونه به په لوړ غږ یاد شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د څلورو تښتول شویو مسافرونکو الوتکو د جنگولو په نتیجه کې ووژل شول. دوه الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپریوتې او یوه په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون له 15 ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شوې. یوه بل الوتکه ورسته لدی چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یو کارونده کې نسکوره شو. ولسمشر باراک اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر به په پنټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقه لپاره په لومړي ځل رایه اخیستو کې د دې موافقه د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقه د بریالیتوب لپاره شپیتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-24 په وړاندې شوه. اکثر دیموکراتانو د موافقه په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام وویل چې د بندیزونو له فسخه کېدو سره به د ایران حکومت د پیاوړي کېدو لپاره نور امکان ترلاسه کړي.
The biggest moment for change in Iran came in 2009.
په ایران کې د بدلون لپاره لوی چانس د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال راغلی و، کله چې ځوانان د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل، خو آیت الله خامنهی هغو ووهل، وی وژل او زندان ته واستول. دا همغه آیت الله دی چې تاسو اوس $100 میلیارد ورکوئ چې د بم جوړولو ښکاره وسیله ده. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه به په تدریجي ډول فسخه کړي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ټینګار کوي چې د ایران چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینسک کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. پوروشنکو نن په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې عملي کول باید د روان کال تر پایه بشپړ شي او مهلت یې نور نو باید اوږد نه شي. پوروشنکو وویل د مینسک په خبرو کې خپل استازي پخواني ولسمشر لیونید کوچما ته لارښوونه کړې چې 2016 کال ته د دې مهلت د غځولو طرح رد کړي. دا نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز مطرح کړې وه او د لوهانسک او دونیتسک د بلتون پالو د استازو لخوا تایید شوې. پوروشنکو د روسیې لخوا د کریمیا د اشغال د دوام او د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل په وړاندې د خنډ جوړولو په صورت کې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدامات تو غوښتنه وکړه. د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوری مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د ویشتل شوي هوان په 14 کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیره چارواکو ویلي فاتح فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی، له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په می میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته نیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. او وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایدن په یو مرکه کې چې نن خپره شوه وویل دای ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه، او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. دا خبرونه
تاسې ازادي رادیو ته واورئ. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د فراولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا د پکتیا ولایت په ډنډې پټن ولسوالۍ کې هم جګړه ده. په افغانستان کې یوه ترشتول سوې هالنډي ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتي وروسته خوشې سوه. نن د سپتمبر 11 د 14 کاله مخکې په همدې ورځ په امریکا کې د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په یو مرکه کې اوري چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله کې څوک دخیل دي.
دا اصل کې د پنجاب او د افغان تر مابین مسله ده. د پاکستان وقداران د پنجاب خلک هغه دا روغه نه غواړي، هغه نه ما خپل ستراتیژیک ډیپ پالیسی نه دی لګړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي تجزیه سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. که څنګه چې مو په خبرونو کې ووردل، د فراولایت امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د لسګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. کوشش کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. بل خبره دا ده چې راپورونه وایي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او نن یې درېیمه ورځ ده. دا چې په دې اړه نور معلومات مڅری داو تپان تفصیل راکوي چې لسیم را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، د جګړه ولې دومره غزیدلې او څه دي په اړه ورستي جزئیات؟
مننه سالی صاحب، تاسو ویلي چې د جګړې دریم ورځ ده، ولې د جګړې نن 15 ورځ ده او دا جنگ همداسې چې غزیدلې جنگ دی. څلور سو دوه سرحدي ځل کمانډان بصیر خپلواک په وینا د پاکستانی ملیشه ځواکونو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ ده. یعنی د دوی په خبره چې ملیشه ځواکونه مستقیما د طالبانو سره مرسته کوي او په دې جګړه کې برخه اخلي. دا جګړه څومره غځېدلې په دې کې ډېر ګڼ شمېر طالبانو بریت کړی دا په پښو غار سیمه باندې د مقبل په سیمه کې غټه پوسته وه، سیف الله پوسته، خیبر پوسته، په دې باندې عملیات روان وو. عملیات روان دي، طالبانو دا ځایونه نیولي وو، ولې د خپلواک په وینا چې دغه ځایونه اوس د دوی په ولکه کې دي. په دې سیمه کې په ځینو کې وقفهیي جنګ روان ده او په ځینو کې شدید جنګ روان ده. چې د دې جنګونو په ترڅ کې د سرحدي زون د قومندان په خبره چې د دوی 15 تنه وژل شوي، یولس تنه ټپیان شوي دي وروستیو جزئیاتو په اساس. او همدا ډول دوی وایي سراویا زیات کسانې طالبان وژلي او 15 ډېر زیات ټپیان کړي دي. چې په ځینو کې په سیمه کې د دوی په وینا چې د ځینو وسلوالو جسدونه هم پاتې شوي دي، او دوی هغه سیمې چې د دوی له ولکې وتلې وې د کمانډو ځواکونو، د اردو او د دوی شریک عملیاتو په ترڅ کې لاسته ورغلي دي. خو په سیمه کې ټلیفوني رابطې په بشپړ ډول قطع شوې دي، هیڅ نه معلومیږي، وضعیت نامعلوم حالت ته تللی ده. دوی وایي چې دوی د مرکز کابل نه هوایي مرسته غوښتي، دا مې ثقیله سلاوې غوښتي دي، ولې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړې. چالیس
بلې تپن صاحب، څه ویل کېږي چې په دغو وسلوالو کې آیا د حقاني شبکه هم شامله ده؟ ځکه چې اکثره په راپورونو کې په دغو ولایتونو کې د حقاني شبکې فعال حضور راپورونه ورکول کېږي.
د حقاني شبکې فعال تر اوسه پورې نه حکومت څویلي دي او نه وسلوالو مستقیما څویلي دي، ولې وسلوالو رسنیو ته په استول سوی پیغام کې ویلي دي چې طالبانو په دې سیمه باندې جګړه پیل کړې، دوه قرارګاوې سوځلې دي، زیات شمېر مهمات یې لاسته ورغلي دي، او ځینې پوستې د دوی تر ولکې لاندې دي. ولې دا اله هم نه دي ویلي چې په دې کې د دوی سره د حقاني شبکې مستقیما دخیل دي که نه، ټول د نورو ګروپ.
بلې، تاسو ویل چې دغه جګړه 15 ورځې کېږي چې روانه ده، ملکیانو ته څه تاوانونه اوښتي دي په سیمه کې؟ تاسو به له خلکو سره خبرې کړي وي؟
مون مخکې خبرو کې ویل چې په بشپړ ډول ټلیفونونه قطع شوي دي او ملکیانو وضعیت هم غیر نارمل ښودل کېږي. خو مونږ پرله پسې ډول هڅه کړې ده په سیمه کې د پاکستان ځینې ټلیفونونه چې هماغه سرحد سیمه کې کار کوي، د هغو نه د معلوماتو په اساس مونږ ویلی شو چې هلته خلک کلابند غوندې دي او نشي کولی چې دوی خپلو ورځنیو چارو ته لاسرسی پیدا کړي.
داود تپان وو په پکتیا کې ومردل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 15 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د چارواکو په خبره چې 15 سرحدي پوځیان وژل شوي، یولس ټپیان دي، او په دې بهیر کې تر اویا زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاکې سپید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکې سپید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکې سپید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ سره کړی ده. احمد تکل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي رادیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه په دې اړه ورستی جزئیات غوښتي.
د فراخ اکسسید ولسوالۍ باندې د وسوال طالبانو څخه بریدونه پیل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره چې شیبه مخکې هم ماده دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان سره خبرې وکړې. امنیت قومندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او داسې چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو، هغوی هم د وسوال طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د خسید ولسوالۍ څو برخه کې چې وایي چې د خوشکاوي او خصو دا منطقې همداشان په خپل ولسوالۍ پر مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک یا ځینې خپل کورونه بار کړي، د سیمې څخه په دې جګړه درنه وه، او تر اوسه پورې چې معلومات ترلاسه کړي دي، دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په یو کور کې وو د عوام د لګېدو له امله ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مغزوب راوستي ده، خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فراد څخه ډېر لرې ده، نو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې څه هم د دواړو لورو وژل شوي یا خو مغزوب لرې وایي درنه ده.
سترات صاحب، مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سیمې څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپل وسلوال طالبانو لخوا مخ ویل کېږي. تاسو اورېدونکو په یاد چې موږ د مخکې داعش طالبانو په خاکسفید کې جګړه وکړه، بیا داعش د خاکسفید ووتې چندان ولسوالۍ ته لاړې. نن په جګړې کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاس لري، تقریبا امنی قمندان وایي چې د 1500 تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي هو دا هم لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې داسې معاصره کړې او تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ستاسو مقامات کوو هیچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت و چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات ترکول. د خاک سفید امنیه قمندان ازادي رادیو ته ویلي چې په رون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له دریو تر څلورو بجو پورې د فرا ولایت پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبرې کوو. که تاسې هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ چې دغه پروګرام ته چې پر دریو بجو پیلېږي زنګ را ووهئ او د فرا والي آصف ننګ به ستاسو پوښتنې ځوابوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو هالنډي خیریه کارکونکي چې نامعلوم وسلوالو په افغانستان کې برمته کړې وه خوشی کړی سوی ده. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه ښځه څه باندې اتیا ورځې د برمته کوونکو په ولکه کې وه. تفصیل په څو شیبو کې. د هالند هیواد خیریه کارکونکو انیا دی بیر چې د جون میاشتې پر 22مه په کابل کې تښتول سوی و د پنځشنبه پر ورځ خوشی کړی سو. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برت کویندرز په یو بیان کې وویل چې دغه هالندۍ خیریه کارکونکو خوشی سوی او په کابل کې د هالند په سفارت کې د وضعیت هم شدی. د ویلي چې خوشاله دی دغه هالنډۍ ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتي وروسته روغ رمټه خوشې سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هالنډۍ ښځه د چا لخوا تښتول سوې وه. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. کومې ډلې هم د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې انیا دی بیر یوه تجربه کاره خیریه کارکونکې ده چې له 15 کلونو زیاته موده د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو سره کار کړی او له 2 کلونو راهیسې په کابل کې په کار بوخته وه. اژانس لیکي چې هغه دا مهال د سویس هیواد له یوې اړوندې غیر دولتي موسسې سره کار کوي چې په رڼا ورځ په کابل کې وتښتول سوه. دغه هالنډي شریزه د هالند رسنیو ته د پنځمه پرز د ټلیفون د لارې وویل چې اختطاف کوونکو ش چلند ورسره کاوه، خوړه او اوبه هم ورکولې. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د وروستیو کلونو په ناکراریو کې د مرستندویو ادارو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. اژانس د سیف د چلډرن مؤسسې د 15 کارکونکو مسالې ته اشاره کړې چې په اورزګان کې کار کاوه او په اپریل میاشت کې تر 52 ورځې وروسته یې مړی وموندل سول. تیر میاشت په کابل کې یو جرمنی شیزینه خیریه کارکونکي هم وتښتول سوه. د فرانسې خبری اژانس په باور دغه پیښې په جګړه ځپلې افغانستان کې د بشري کارکونکو په وړاندې د پرتو خطرونو زیاتوالی ښیي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې لخوا د تروریستي بریدونو 14 کلیزه ده. تر دغه پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ شو. د دغه ائتلاف له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه بیلابیل نظرونه مطرح شوي دي. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په ژغونو پیلېږي.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان د یو ډاډمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنې لمن ورځ تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته شوو بدلونونو په اړه بیلابیل نظرونه شته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو، ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي، دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. د اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازه یې په اړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمل سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او متاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسو افغانستان ځان ته هغه ځای بولئ چې د هغه څخه تاسو خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګاه د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت دي ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړئ.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسنی حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې عمله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په پنافت. نن هغه گروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وېستل سول او مقتصادر سول ټول منطقې ته خطر دي.
د 2000 میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حملې په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل سول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې د پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له وی ملي تراژیدي سره مخامخ شولو چې په وی تروریستي حمله کې د نړیوال سوداګری برجونه ونړول سول. مالم رستاله ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړي سو په دې برخه کې هر اړخیزه چډنی وکړي.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابر کړه چې له مخې شاوخوا یو لک شل زره نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښو په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونه کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواک نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وای نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کښې شوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري.
در پیامد حضور ایالات متحده امریکا
دوی وی زه فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیاوړو هیوادونو له حضور سره کچیر په یوشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوی نسل به تل د نړیوالو احسان مند وي. د دې لپاره چې افغانستان ته یو نوی مثبت نظر ورته برخه کړ، که څه هم ویل کېږي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې ترسره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خود دایش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي. د چارو شنو کې وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي، بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي، که نه نو نړۍ به د سپتمبر د 12 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغان راجستر سویو کډوالو د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبري روانې دي. د ویلي نه راجستر سویو افغانانو نوملیکنه په دغه هیواد کې نه غواړي. په دې اړه نو تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ریاض موساخیل پر راپور کې.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوې دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوې دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوا د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر څو چې افغان حکومت دې لړکی څه فیصله نوي کړي تر هغه پاکستان قسمه اقدام نشی کولی، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسترډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسترډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټر کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسټر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي. نو د دوی د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزته طریقه بیرته نشو لیکلې.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګدي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لیږل شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومند ته پوسوکو نو دوی
دا غلیم پخپل دی او یوم پخپل حکومت شلګه او پنجلس لګه افغانان په زور واپس نشي لیږل. زما خبره دا چې دې رقم قانون راغلي دی د ټول نجات مبارزه مخابت دی، نو دین دا تم لرل چې دی لاړ شي او هغه دین ته بلار شي چې د مکتبونه شته او نه کاروبار شته کلی مری وران شي. دا غلطه خبره ده، بل دا چې دی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی خپل ځان د مزدوري کوي او ډیر خلک بهر دي هغه نه د پیسې مرا لیږي او دا چې کوم مقامي خلک دی هغه سره د خلکو ډیر خلک گزاره شوی.
همداراز چې مشال ریډیو د غیر رجسترډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبريال طاهر خان په وړاندې کې خود، او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی، نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسټر نه دی، د هغه رجسټریشن د هغه نوملیکنه یا نامې سب د دې ډیر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغه نومونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي. دوی څه کوي؟ نو د دې رجسټریشن یو خدای غرب سهم کیږي چې د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني سي پالان کې دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نمونو د لیکنو معنا به هیڅ کله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې به د اختیار وي پاکستان کې اوسېدو یا به دوی ته اشاره وي. فقط د دوی معلومات اصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي، که سبا فرض کړي دوی واپس لوغه دغه وي، نو دا معلومات وي چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي، او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي، خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه پر شي ځای سي وي. خو په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوري.
د فرا چارواکي وایي سلګونه وسلوالو د دې ولایت په خاک کې سفید ولسوالۍ حمله کړې. د فرا امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې حمله پرون پیل شوه او خاک سفید ولسوالۍ اوس د وسلوالو لخوا کله بند شوې ده. د بدخشان چارواکي پر افغانستان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 1.5 وسلوال او همدارس 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وای د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره ایستلې ده. په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولېږي چې 14 کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حمله وشوې. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایو اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د موافقې د بریا لپاره شپیتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 58 د 24 رایو په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن ټینګار وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی.
دا خبرونه لندیز مول ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د امریکا د استخباراتي ادارو مشران اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي د دولتونو په بڼه پاتې نسی او دا امکان شته چې دواړه هیوادونه پر څو برخو سره ویشل سي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې پرتلونکو یو یا دوه لسیزې کې شایي د منځني ختیځ اوسنۍ جوړښت په خپل حال پاتې نسی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات له مرزوان مراد ناوري.
د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وای د باور لري چې عراق به په دریو برخو سنی، شیعه او کورد سیمو وشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریه په اړه هم د ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم خای په دوو او یا دریو برخو وشل شي. د امریکا دغه استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د عراق د کوردستان خپلواکې سیمې مشر په دې وروستیو کې ویلي چې عراق ښایي د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نشي. مسعود برزانی له سی ان ان تلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي کوردانو ته په کار نه ده چې مرکزی حکومت ته هغه سیمې وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره کوردانو قرباني ورکړې ده. مسعود برزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. د ده په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پوس او پولیسو په ګډون هر څه په ماتېدو دي. نوموړي ویلي اوس وخت رسیدلی دی چې د کوردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریه د تجزیه غوښتونکي نه دي. خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریه پولې لا پر ځای دي، خو دا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی ای مشر وایي د عراق او سوریه خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي، بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برینن ویلي د په دې باور دی چې منځنی ختیځ به هم پراتون کیوي او یا دوه لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنی بڼه پاتې نشي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. نننۍ پیښه په داسې حال کې سوي چې د هندستان او پاکستان استازو په دې لنجمن سیمه کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا هم د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دوه هندي سرتیرو او دوه مشکوک یاغیانو وژنه د وروستیو اونیو تازه پیښه ګڼل کیږي. په ورستیو کې د کشمیر لانجمن سیمې په سرحدونو کې د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ډزې او شخړې لوړ حد ته رسیدلې دي. په دې ځای کې د هند او پاکستان ګڼ پوځیان او پوځي وسایط ځای پر ځای شوي دي. د هندستان پولیس وایي جګړه پرون ناوخته وروسته له دې پیل سوه چې د هند پوځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې سخت‌دریزې وسلوال په رالیبال کلي کې چې د سرینګر د شمال لویدیز په 80 کیلومتره کې پروت دی ځای پر ځای شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو مرستیال مشر غریب داس د فرانسې خبري اژانس ته وویل په جګړه کې دوه ترورستان او دوه سرتیري وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي هند له ډېره وخته پر پاکستان تور پوري کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نفوذ لپاره سخت دریځ یاغیان په وسلو سنبالوي او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي په ډیپلوماتیک او اخلاقي لحاظ د کشمیریانو ملاتړ کوي چې کوشش کوي خپله د خپل برخلیک د ټاکلو توان عمومي. د ورستیو وژنو خبرونه په داسال کې ورکول کیږي چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو چارواکو په نوی ډیلی کې د هند د کورنیو چارو له وزیر راجنات سنگ سره په کتنې کې د سرحد پر امنیتي مسایلو خبرې کړې. له کله چې په 1948 میلادي کال په سیمه کې د بریتانیا استعمار پای ته ورسید، کشمیر په اټومي وسلو د سمبالو دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل شوی دی. دواړه هیوادونه د سیمې پر ملکیت دعوا لري او څو ځلې په خپلو کې جګړې هم کړې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې خبرونه مهم راپور مو دا و چې د پرا امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حمله خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قماندان عبدالجبار ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د فرا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم پوښتنه یا نظر لرئ کولی سي پروګرام ته زنګ راووهئ، شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د ازادي او اوریدونکو کو اونیس پروگرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې اروپا له دویم نړیوال جګړې را وروسته تر بل هر وخت د پناه غوښتونکو لستر بحران سره مخامخ ده. د اروپایي هیوادونو وزیران نن په پراګ کې غونډه کوي چې د مهاجرو د منولو پر سر خپل منځي اختلافات حل کړي. اتریش له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ درولې، خو یې نن وایي چې د کډوالو سیل ور روان دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د پنځشنبه په ورځ په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران پر سر اختلاف هغه مهال لا ژور شو چې د بالکان د سیمې د هیوادونو له لارې هنګري ته نور مهاجر ورسېدل. د مسئلې د اتریش حکومت مجبوره کړ چې له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ ودروي. جرمني چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي ور روان دي او د کډوالو تر ټولو زیات پیټی ته یې اوښور کړې ده، خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو د 1,60,000 نویو راغلیو پناه غوښتونکو د ویشلو لپاره د دې اتحادیې پلان په سمندر کې د یو څاڅکي غورځولو ته ورته دی. دغه پلان د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو په تیره بیا هغوی چې د کډوالو د لارې په سر کې پراته دي لکلک مخالفت سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ونډې پر اساس به د پناه غوښتونکو د ویشلو پلان ونه مني. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر به نن د پراګ په غونډه کې هڅه وکړي چې د ختیځ اروپا هیوادونو ته قناعت ورکړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې سوریهوالو ته به پناه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جوس ارنست پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل یو کار چې د امریکا متحده ایالاتونو کولای شي هغه دا دی چې په متحده ایالاتونو کې سش کال په دې مالی کال کې چې د رواني میاشتې په پای کې بشپړیږي نور سوري پناه غوښتونکي ومني. امریکا نږدې 1,500 سوري کډوال
مني.
د اروپایي اتحادیې هیوادونه د پناه غوښتونکو له لوی بحران سره مخامخ دي. د مهاجرت دومره لوی بحران اروپایي هیوادونو له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته نه و لیدلی. د ختیځې اروپا هیوادونه د لویدیځې اروپا له هیوادونو غواړي چې خپلې پولې د پناه غوښتونکو پر مخ پرانیسي. د یونانی پولیسو په وینا د دغه هیواد لیسبوس ټاپو ته د دوشنبه د ورځې تر ماښامه پورې شاوخوا 2,500 رسیدلي کډوال ثبت شوي چې اکثره یې سوري کډوال دي چې له ترکیې څخه د اوبو له لارې دغه ټاپو ته رسېدلی دي. په هنګري کې پولیسو د پنځشنبه په ورځ وویل 3,321 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد ته داخل شوي او هڅه کوي چې د مهاجرو خلاف د نوي قانون تر نافذېدو مخکې د دغه هیواد له پولې واوړي. اوتریش پرون پنجشنبه له هنګری سره د ریل ګاډي تګ راتک د زیاتو کډوالو د ورتلو په خاطر ودراوه. د اوتریش حکومت د بسونو ترانسپورتي شرکتونو او عامو خلکو وغوښتل چې دغه هیواد ته پناه غوښتونکي ورنولي. په سربیا کې دولتي تلویزیون وایي چې 15,000 کډوال ورغلي دي او صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د مهاجرت د نوي قانون له نافذېدو سره به وضعیت نور هم خراب شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونې یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه مشتراستولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ واوري. نور منځنډم له دوی څخه به واورو. الو
سلام علیکم. زه روزګان وای چې د تاسو سره څه یا کاس خبره کوم موږ دا مشکلات موږ لارې باندې جنگونه دي یو پارسال وړه په درې سره درې نیم زر لارې باندې موږ دا شاغلي محترم اشرف غنی صدا غوښتنه لرو چې موږ سره کومه کوي کې وسلام.
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز د تاسو خبره کوم تماس ما دغه نظر د وروره د رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه څنګه چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسم ورځ چې دغه جنگونه کیږي دغه د پاکستان له طرفه طالبان د شتګر اوړي دغه پوسټو باندې جنگونه دي په کلیو باندې په مالی پولیسو باندې دي کومندان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسه نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه می پیغام د وسلام مخته.
السلام علیکم. زه د ټول آزادۍ وکړ کوم سلامونه علیکم. ما خپل دا ورونه چې دا غوړم چې څنګه کېدل غوړم چې څنګه کېدل بیا هم نه ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار څه دا خپل ما څه بلار څه دا قدر ولا خبرونه دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کاغه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا اوس مننه چې دا ولاده دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت دا ګرځي یا چې شکردار بدر خرګه دي څوک نه سکول چې ولاده دې دغه منی پر د خپل معاش ونی سي دا خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی جنرال صاحب راغې لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړ ماجر سو سره کدا ایسی ولا جګر طالب هم راغله ولا دولت هم سو ولا دی خپل په مابند خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سره څنګه سره موږ هم په دې کې ډیر خوشاله به هم ولا هڅه به مونږ کړی ولا وجه خو نن نو څوک سره وژنه ګر دغه د افغانستان یو خپل خلک سره وژنه
زه دا زده ورو ټول کار کوم کوم کو تا سلام نو مې کوم بعد سلام زه د فقیر اعظم له سوالې نه راګیږم نمن په فقیر اعظم کې دایش زور کړی دی او قومي خان کې ټول حلال کا او کورونه وسو زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغمبر دا باور سره واوري والسلام.
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی وو. البته دا یوازینی پیغام نه دی، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره شوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چندی قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزدام و مردم عالی در روزداها و در او مسیر گشت و گذار کرده نتانستن، این مسیر ها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در او جهت تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داره، میل مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جا میافرینند دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جا هم چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساحات ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، درجات اقتاش، در اوجه هم دشمن ضربات کوبیدنری را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تهدید در اوجه وجود داره و ما در پی تهدیدات در اوی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفاموهای ما به خاطر عرض صفات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد و آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اسرې ولسوالۍ په اړه خپل شکایت مشترسولی دی چې دا شکایت به خپل د دې څخه واورو.
بلی، السلام علیکم. احمد زهر د لوګر ولایت د اسرې ولسوالۍ څخه. حاضر کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک په استعمالولو نه پوهیږي. د لپورې او غیر د زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادو د لوګروالو طالبانو هم سره کراشه زولای ده او جګویا کې ولاړ دي. زمونږ مکتبونه هم دا یوې مسله ایسته تړلي دي. د لوګروالو طالبانو په امر باید چې حضرت امنیتي ځواکونه نور هم راوستل. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپریسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چند قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوب دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه های کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو، سو روزی براندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پاره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده عرای دست ویلی و
تاس پوهیگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلا بنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چی پا یو متبادل کار بندی فکر رو کرو چی بلاخره لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی دا چی لار پا امنیت کی تأثیر لري، بلکې له اقتصادي پلوه او همدارنګه له نورو دهقانانو او د ازرې له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو هغوی وکولی سي مرکز او بازار ته د خپلو زراعتي توکو او نورو مسایلو دپاره لار پیدا کړي. موږ ازرې ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی. په خوښۍ کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات دلته رسیدلی دي او همدارنګه د رهبری په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی سي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونی کې عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سنگ څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورور زموږ ایوانان زموږ دنیا وي
قسم په خدای چې ټول چیر کړی دی نوې شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي، منطقه دې ونستي چې نه عملیات کولای شي او نه جنګ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلې دي، د خلکو دنیا یو کنجټ یاله په قسم په خدای چې وړي دي، او وړي څه کوي چې وړي حلالوي، هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي، کښتونه د ټولو د وچ سوله، دا څنګه عملیات دي، دا څنګه وکړي.
السلام علیکم، زه پراد ولایت د بلابولک ولسوالۍ اقدام ایران تاسو ته پرېږدم. وروره دغه موږ ډېر د غټو په ازاد د خصوص د عوانونو راغورځي او توپونه د کورو باندې مشکلي ډېر خلک په ازاد کړي. موږ د دوستو چارواکو ته ویلي دغه بانک دي. السلام
څنګه علم د ولاده څنګه مصالح سره په تماس کې ما ازادي ټول کارکون کې زما د نی اسلام منور سره او بیا یو سلام سلام مشر اشرف په یو ډاکټر عبدالله کورنی او سر چار تری ور کېږي. زما دا راته غانې روز دې زلبان مخمس علم د ولاده څنګه مصالح سره غلا تر شو کېږي. د باغران مخ دی ونی سي زمين داور کې ونی سي دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې چا کېږي، په شروع کې چا غم مخې ونی وي یو خاطر بس کراري د شي نه سي ان شاء الله چې دې ټول وګونه دغه خواته کېږي، تشکیل دغه خواته کېږي، پر هغه لاره تر روان دي. هغه مخې ګرځ دې چې یو د باغران او زمینداور د ملکي په توګه نيسي څنګه لا به راځي واځي د خدای لپاره ځاتنه کې ورور د یو بار کې سي یو نسل وسه ولا کلار کېږي. د دې لېلې چارې په فشای د وطن کرا او شوا څنګه لا تر شوا چې جرمنی څنګه جرمنی نه راځي ما او د خپل په غوښه راځي چې دوی له پیښې راځي 2000 2000 3000 5000 نو دې کې ما
السلام علیکم زه عبد الحکیم له هلمند ولایت البته له شکه حساب د سلسله کومه ماشین په ټول وروه چرواک ته دغه هیله ده چې مسافرانو له سالي ته پام لرنه وکړي او ژر تر ژره د وسوان طالبان څخه خطر دي چې نو شو وخت یې درک
نشم. السلام علیکم زه پاین د نارسرای څخه خبر کوم. مسافر چې ونی ورسېنی ول وسل کواری د ګریش د سنگینو د کجکی دی، زه د دغه د لوړ شهر وخت دا یله کوم چې دغه وسی د دغه ولسوالۍ کارو کې کنه دا مولا چې اخر اخر لا سوونل وی. والسلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت پاره مو د اوریدونکو څرګندونې واوریدلې. د همدې سیمه پاره زموږ همکار صفی الله ستانکسي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپل بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضو مناطقو باندې حمله کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنی، ولې خوشبختانه چې د مساقله ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیات باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان مرته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانونه څو جنګیږي. یو نفر په مساقله ولسوالۍ
بلې قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې دغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور ورسته رامنځته شي.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایي عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایي عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتي بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولې په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم. د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه که خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله، او دا وظیفه به په سرته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي. د مساقله ولس
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسې او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم استاد جان، ما د کندهار ولایت معروف ولسوالی وستره د کندهار فار څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله چې زموږ د معروف ولسوالی د افغانستان د خار په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالی د زیات مشکلات سره مخامخ دی چې نه سړک پوخته وی دی او نه مکتبونه لرو. را دیارس کاله چې هیواد افغان دي سیم خاده درېدلې چې هغه څخه سر د بازار خلک استفاده کوي، ورته هیڅ ځای هم کار نه کوي. وسره
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زیارو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې زازای سره اړیر زازای سره وادي کلکې کلکې وادي وشوي، سروې وشوي چې دا د 50 کیلومتره سړک نه درته پخو غلطول کوي. حکومت نه جدي خواهش کوم چې د پکتیا د زیارو ولسوالۍ سړک 14 کاله کېږي خام دی او ټول خلک دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي، سړک خام دي، هر څه ترې بېسوره دي، خاص توجه نه کوي. دولت نه دا جدي خواهش کوم چې د ولسوالۍ ته خاص سړک پاخه کړي، د برمسرک په کار ونه کړي لکه شرنا ولسوالۍ چې کوم سړک پوښ شوی دی، اوس یو کار بنیادی کار وته وکړي چې سي مصرف شو ټولې بزی یو بار مصرف کورونه وشول.
السلام علیکم، زه د موټروان په یو خبرې کوم. د ایران په لار ډېر حالات خراب شوی دي او موټروانان یې پستولې دي، ځینې ته لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غني ته دا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کې دا ډېر خراب شوی دی، خپل دا چارواکي پښتې دغه.
السلام علیکم، زه رمضان یم د روزګان د ولایت د جزاو دولو سالی د چونې د کلس خبرې کوم. موږ دولت صدا هند چې موږ کلینیکو ته ولاسو موږ ته شي دواوی نه راکی ګرا شي دوا کر مړو خلګو ته کی فایز موږ غورو شي.
السلام علیکم، زه احمد الله یم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو متروان یم بارون کې متر چلوم. موږ په هلمند کې د موږ والی د اعلان وکړي چې نور وتا سی په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچی پورې کله کله ځو، زیات وخت موږ دغه تجارت یا ترابات ځو. نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه په دلارام راګورو بیا پر ګلشت راځو د کندهار پر درایي لشکرګا ته راځو، بیا د لشکرګا څخه په ناوه کې او بیا په هزار جوت کې تیریږو او بارانچی ته ځو. دا موږ هم مصرف سو هم لار ډیره ورده سوله. دلته د نیم ورځ لار د اټمور د تریش او ورځ لار کیږي او بیا یو ځدا نه په سلګونو په مټران په دشتو کې خپل روزګار د پاره کارونه کی څوک بوتي کی وسن چولې څوک مالدار دي څوک بلوچستان دي څوک په څنګه دي. نو دا په ټول په دشتو کې لارې باندې دا چې دا یو پرېمن من تراله د ورځ باندې د غلو پښتبایني کوم نه بده خبرو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دا نیم ورځ را روان شو بیا تر برنچی کې د څه موږ سفر اړ پوسټ شل شل افغاني واخی موږ څونه مصرف وشي او بیا دا خلانه شل افغاني څه ځکه نو پوسټ د سړي څخه شل افغاني واسو نیم شل افغاني غواړي. والسلام.
السلام علیکم، ملنګ زم د کونه ورات په مرکز سره تاسو ته زموږ په کونړ کې به کاري زیات شي او ټول ځوانان خارج ته د څه لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم وروره، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې له اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریک کړو. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیرې اعلانېږي، در سره ویل کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0020221114115.
ازادي راډیو لوونه تر وو